افغانستان کې ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریم د ازادي راډیو د خبرونه مو د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی، خو پر دې سربیره خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ازبکستان د نن د تاشکن په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. په زرګونو کسانو د سایبیریا په کریموا ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګېدو له امله رامنځته شوي او له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شوي وو. نه خبرونو تفصیل. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړ. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې د سولې د پروسې لپاره چې په هره سطح وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. ازبکستان چمتو دی چې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته په خپله خاوره کې امکانات برابر کړي. میرزیایف دغه راز ویل د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی او وینا وکړه، دغه راز وویل چې د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخي. غنی د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې مهمې وبللې او له ازبکستانه یې مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدله کړه. په دې کنفرانس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشري په ګډون د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. ټاکل شوی ده د دې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شي. د تاشکند له غونډې سره په یو وخت ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړې دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر الغ بیګ مصطفیوف په تاشکند کې خبر لاندې وویل چې له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبري اژانس د مصطفیوف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غځولو چارې پیل کړي او د جون له میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. د کندز امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په دوو جلا پیښو کې د اوو تنو وسلوالو غلو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز امنیې قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې 15 تنه غله تېره شپه د دې ولایت په څلورمه حوزه کې له یوه کوره د غلا کولو په مهال ونیول شول. هغه وویل په دې پیښه کې یو غل د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. په یوه بله پیښه کې دوه وسلوال غله له 2000 منه خوراکي موادو سره د کندز له جنایي پیښو سره د مبارزې د مدیریت لخوا نیول شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا نیول شوو غلو د دې ولایت په ډېرو سیمو کې په غلاو لاس درلود. له جرمني استل شوی لاستانه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وې نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د مهاجرت د ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني خبري اژانس ته وویل چې دغه افغانان په یوه اجاره شوي الوتکه کې د جرمني د لایپزیګ هال له هوایي ډګره کابل ته واستول شول. له 2016 میلادي کال راهیسې چې د جرمني او د افغانستان حکومتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوې، دا یولسم ځل دی چې افغانستان ته له جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته استول کیږي. تر اوسه 198 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د هغو شاوخوا 3000 پناه غوښتونکو په ډله کې چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي او جرمني د لازمو اسنادو د نشتوالي له امله بیرته خپلو هیوادونو ته نشي استولی، 3915 افغانان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. وروسته له دې چې امریکا پر وو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د اټومي وسلو د نه خپرولو، د صادرېدو د کنټرول او د غراز د اټوم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اټومي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اټومي ټکنالوژۍ د راکړې ورکړې اجازه لري د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوي کولی شي. د امریکا د صنعت او امنیت ادارې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پر پاکستاني کمپنیو بندیزونه ولګول. دې ادارې وویل د امریکا حکومت معلومه کړې چې دا پاکستاني کمپنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت یا د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو خلاف عمل کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک یا لرې واټن ویشتونکو توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یوه ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودلې چې او ویې ویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې ټوټې دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکړل شوي دي. ویاند ترکی الملکی همداراز وویل د سعودي پر خاوره ویشتل شوي توغندي له ایران څخه وروړل شوي او پر هغو نه یوازې ریاض بلکې نجران، جیزان او خمس مشید ویشتل شوي دي. په زرګونو کسانو د سایبریا په کریمیوا ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګیدو له امله رامنځته شوي او له شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي وو. وژل شوو ډیری یې کوچنیان دي. مظاهره د ښار په مرکزي برخه کې د سلګونو کسانو په ګډون پیل شوه چې وروسته شمیر زرګونو کسانو ته ورسېد. نن د ورځې په پیل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دې ښار ته ورغلی وو او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملان به مجازات کړي. پوتین د شاوخوا شپېتو تنو مړینه له جنایته ډک غفلتو بالاو وی ویل چې عاملان به هرومرو سزا ویني. پوتین د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګیډې کېښوده او وی ویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نشي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاس دولتي خبري اژانس د پوتین له قوله ویلي چې زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 46 تنه مړه شوي روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې په مهال د دې مارکیټ د وتو دروازې بندې وې. د خبرداری سیستم کار نه کاوه او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د خبرونې ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا زه اجمل تورمن د ځوان فکر د اونیزې ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو له تاسو سره د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. درنو اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان د دیموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا لس تنه افغانان د دیموکراسۍ او پراختیا برخه کې د اغیزمنو څیرو په توګه وټاکل شول. له نیکه مرغه په دې کې ځوان څیرې هم شته چې نن دوه کسه ښاغلی خلیل روفي او متی الله ویسا په خپرونه کې را سره دي چې د دوی په کار او فعالیت نمانځنه او هڅونه به خبرې وکړو. دغه ځوان مدني فعال او دغه شان ځوان مدني فعال او ژورنالیست ښاغلی ارش ننګیال هم را سره په میلمنو کې دی چې د ځوانانو د څونې ستاینې او نمانځنې په ګټو او کتاونونو لري په هغې هم را سره خبرې وکړي. ښاغلی روفي او ننګیال را سره په سټوډیو کې دي چې ورته خره خلاص وي. خراغلی دغه شان ښاغلی متی الله ویسا له هند نه را سره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی ویسا تاسې هم که زما غږ اورئ نو خره خلاص خپرونې ته
فرمان صاحب تاسو دا ویډیو ټولم کارام اوریدونکو درنو میلمنو ته
کور مودن درنو اوریدونکو دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ په ټلیفون را سره وزای شئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. دا لیکو شمیرې مو دي 0995 او 0902 255. ویساسه په سر کې راځو تاسو ته دغه د افغانستان د دیموکراسي او پراختیا د بنسټ لخوا چې لستنه د اخیزمنو سیرو په توګه پیژندل شوې دي په دې کې ستاسو نوم هم دی. قدرته وایي چې ستاسو نوم ولې په دې کې راغلی دی او اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي. مننه فرمان
صاحب. دا چې د دیموکراسي او پرمختګ د افغانستان ادارې اغلاس کسان انتخاب کړی او قاوه کې زمانو هم راغلی دی. یو شی چې ماته جالب دی په 2014 کال کې د سیواد نړیوال ادارې زه په دوانو رهبرانو کې راوستلی وم، هم زه تر دې وخته خبر نه وم د بل چا نوماند کړی وم، او دا ځل هم زه تر دې وخته پورې خبر نه وم چې زه دوی ته چا ورمارف کړی وم یا چا زما بیوګرافي ورکړې وه. خو چې کله لیست اعلان شو روسي صاحب ما ته لیست واستوئ چې دلته دا وګوره، بیا چې ما هغه لیست وکاتې په لیست کې نه کسان نور او لسم زه وم. نو زما لپاره جالب دا و چې په افغانستان کې موږ یو شی کوو، کله چې یو اداره څوک په یو برخه کې اعلانوي یا ته یو لقب ورکوي یا جایزه ورکوي، نور دا انتقاد کوي چې یا به وایسته سوی وي یا به نور درغلی سوی وي یا به بل څه. خو زه په هېڅ هم خبر نه وم تر دې وخته پورې، تر دې وخته پورې ما سره هېچا اړیکه نه ده نیولې. شاید دوی زما د ټویټر یا د ګوګل د لارې یا د بل چا یا زموږ د ټولنې د همکارانو له لارې زما بیوګرافي اخیستې یم، د ماغه کارونو په اساس باندې دوی کوم معیار دی د ماغه معیار د لارې په همدغه لس کسانو کې زه انتخاب کړی وم. خو یو د جالبوالي شی م همدا دی، یعنی لر څه چې په افغانستان کې انتخابیږي باید موږ په هغه باندې دا شک ونه کړو چې دا فساد یا درغلی ده یا وایسته ده یا فلانکی دی. او په دا تیرو کې اکثره هغه کسان دي چې هغه ډېرې مشهورې تیریږي په افغانستان کې، ډېر کار کړی یا موږ په نسبت یې عمرونه ډېر لوړ دي د کارونو نسبت، یا په میډیا کې تر موږ ډېر مشهوره دي، شاید موږ ډېر کم کسان وپېژني. خو زموږ دپاره دغه شی هم څه د نورو څخه جلا و چې زه په تر دوی په عمر کم او د کارونو په نسبت هم شاید موږ کارونه تر دوی کم او د شهرت په حساب یا د میډیا په حساب چې موږ ډېر ازم تر دوی کم و چې په دې لیست کې راغلي وو.
بلې ویسا صاحب، آیا برخه مشخصې شوې دي چې تاسو په کومه برخه کې د یوې اغیزناکې تیری په توګه باندې پیژندل شوې؟
د دې غبنجاد شرایط همداسې چا چې په شپږ نوي کال یعنی کال لپاره دوی دا ټاکلي دي چیر کال کې د فساد پر ضد کار کړی وي او د ملي یووالي لپاره یې کار کړی وي او د ځوانانو برخه کې کار کړی وي، او هغه کار یې د افغانستان او د نړیوالو ټولنو په شرایطو باندې برابر وي، د سولې او ډیموکراسۍ لپاره کار کړی وي. دا چې تیر کال یعنی د عیسوي کال په نسبت درته وایم، ما د افغانستان 4 ولایتونو ته سفر کړی وو او هلته مې تعلیمي پیغام 4 ولایتونو ته رسولی وو. هغه کې مې څو برخې، یو دا چې د سولې د پیغام او د تعلیمي پیغام خپله د سولې پیغام دی 4 ولایتونو ته، د یووالي په دې معنا و چې موږ هیڅ فرق یعنی ونه کړی، موږ یو ملت وو. د افغانستان 4 ولایتونو ته ولاړو چې دا د یووالي سو، او د فساد برخه یې دا سوه چې ما ټول هغه څه د پوهنې وزارت سره یا د میډیا سره شریک کړل چې په کومو ولایتونو کې چې په ماری برخه کې په شونې برخه کې کوم فساد وغه مېم له میډیا سره هم له رسنیو لارې د کانفرنس لارې شریکې ته فساد پر ضد مېم دا کړو. د دوی شرایط هم دا و، هغه کسان چې د ډیموکراسۍ لپاره د سولې لپاره د یووالي لپاره او د فساد پر ضد کار کړی وي، له هغوی څخه څوک انتخاب کړي. نو زما خپل شرایط هم د همدغه برابر وو، او نور دوستان به هم همداسې دغه شرایطو له لارې راغلي وي.
ویسا صاحب، ستاسو لپاره سکل تلای کال ذکر چې تاسو او ستاسو ورور اتولا ویسا د ولسمشر لخوا هم سکل د معرف د جشن په ورځ تاسو د مډالونو په ورکړه سره منځل شوې ده، د دې خبرې کې د دې نه زو خبر کما. فرمان
صاحب، یو شی چې تیر ورځ دوستانو راتړې زنګونه ویلی ولو چاته غمونه په یوه شی وو، هغه په ځینو برخو کې ما ته هر وخت چې میسجونه کړي وو د مبارکۍ لپاره، ما زه څو ځله چې په کومو لیستونو کې راغلی یم یا د چا لخوا لمانځل شوی یم، خو مسایل پنه هیڅ وخت هم زه حاضر نه یم، یا کله په هند کې په زده کړو یم یا ډېر وخت په مرکز کې نه یم، ولایتونو کې یم یا څه. کله چې ولسمشر لخوا څخه د ولسمشر لخوا څخه هم همداسې پرېکړه شوې ده. تیر ځل ولسمشر د تیر کال کې ولسمشر موږ سره تماس نیولی وو، د هغه مشاور غزنفر صاحب چې تاسو ته باید فرنګي میډالونه درکول شي ځکه تاسو په هغه سیمو ته کتاب رسولی دی، کتابتونونه مې جوړ کړي دي. بیا ما خپل غزنفر صاحب ته وویل چې نه، موږ میډالونه نه غواړو، که چیرې ولسمشر موږ سره ملاتړ کوي او زموږ د میډال پر ځای زموږ معنوي سپورټ او مادي سپورټ وکړي، یعنې هغه ولایتونو ته چې موږ د بندو ښوونځیو د خلاصون لپاره کار کوو، د کتابتونونو جوړولو برخه کې کار کوو، د هغه لپاره زموږ نور هم ملاتړ وکړي، یعنې موږ ډېر ملاتړ هغه ته ضرورت لرو. په یوه میډال باندې موږ څه نسو کولای. خو بیا ما ورته راتللی، خو سږ کال بیا هم د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواري او د غزنفر صاحب دوی په ګډه مشوره ولسمشر ته لیکلي وو چې دوی دوه باید خامخا په همدغه ورځ دوی د پوهنې وزارت سره په ګډه کار کړی دی او څومره بند ښوونځي خلاص کړي دي او یا څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی دی هغه څومره یتیمان او ماشومان یې راوستل دي کومې برخې چې موږ معرف پارک کې کار کړی دی هغه په نسبت باید دوی ته حتماً مډال ورکول شي تر دې وخته پورې بیا نه زه او نظم اورور اتاولہ ویسا موجود و هغه شمال ته تللی و خپل کمپاین لپاره او زه په افغانستان کې نه وم کو یو ورځ مخکې چې دا پروګرام دی د پوهنې وزیر سرپرست وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شنواری ورور ته زنګ والی تاسو باید پروګرام ته راشي هغه ورته ویلي و چې زه په شمال کې نو سبا ته نسم درتللی یعنی زموږ شپه غیاب کې بیا مډالونه اعلان شوي دي کو 2018 کال د عیسوي کال ځکه زه خپل عیسوي کال باندې کار کوم د تماشل یم په هند کې ما انقلابي کال بللی وو یعنی د تعلیم د انقلاب دپاره ډیر دوستانو ماته میسجونه کړي وو چې دا کم تیمې ډال راغلی د ډیموکراسي بنیاد لخوا څخه په لس غوره چیرو کې راغلی همدغه انقلاب دی ما ول نه انقلاب وروسته راځي چې موږ څه کوو دا چې زه اول دغه کال شروع سوی درېمه میاشت د ختمېدو ده دا څه اوسه پورې عام هغه کار چې موږ غوښتي هغه نه دی سوی خو په دې راتلونکو میاشت کې به هغه کارونه اوسي چې زموږ دپاره به په تعلیم برخه کې انقلاب راځي یعنی د ډېرو بندو ښوونځیو دروازې به خلاص شي ډېر عامه کتابتونونه به جوړ شي ډېرو کسانو ته به د لوړو زده کړو هم د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي هغه مشته انقلاب دی خو دغه مډالونه اوس څه کسه معنوي سپورټ دی د ولسمشر یعنی ولسمشر موږ کار ستایي یا دغه کومه اداره چې دا کار موږ ستایي نو دپاره یو معنوي سپورټ دی خو ډېر ارزښت موږ همدې ته ورکوو چې څومره کار باید اوس په هغه برخه کې کار وکړو چې هلته څه کولی شو
بله بله ویسا سیمونگ دعا که او چستا سی نمونه نور هم پا نور لستونو که هم اضافه شی غیر لده چی پا تو لست کرافی پا نور دیرو آقا لستونو که چی دو یاد وارد دی سا سی نم دی اضافه شی روفی سی تاست رازو تاست نمو هم پا داگو اغیزناکو چیرو کده لست اغیزناک چیری چی کمی دی که تاست یوریدونگ تا معلومات ورکی چی تاست پا کم برخه که کار کرده دی چستا سی نم هم راغ لی پا خدای مکوونه انګری چې زه معلومات نه لرم تاسو په اړه باندې ډیر معلومات لرم خو کله شي یو شمیر ورېدم چې معلومات نه لري که تاسو خپل ورته وای دا وخی
ټول من صاحب مننه ورېدم که تاسو ټول ته سلامونه درې کوم وای ساس صاحب ته زما همکار چې دلته ملما دي دیته زما خو تقریبا شپاله سکاله کیږي چې زه مدني ټولنه کې یو رضاکار یو خدایي رضاکار په صفت کار کوم او پروس کال نو دغه یو تقریبا شپک میاشت مخکې 2014 کې زید مدني ټولنې چې یو می آدرس دی ورته ګډ داله ورته وای ګروي کاری مشترک جامع مدني زید هغه رئیس په صفت و تاکل نو پروس کال می تقریبا شل نه دیرش خبری کانفرنسونه می نیولې دي او تظاهرات او هغه شیان چې مدني ټولنې له آدرس نه اغه اساسات چې دی اغه اصلي وظیفه چې دی اغه مخ کړی دی او دغه ګرو چې مخ کې دی نه خلک نه پیژندل صرف غ انټرنیشنل نه هادونه پیژندل یا ریاست جمهوریت ار کې نور اغه خاص ادرسونه دی پیژندل ما خلک باندې او پیژندل او خلک سم مشکل چې د لوده ماته بیا مراجعه کوله کې چې وکیلان ته ځي مجلس ته ځي نو د دې پرسنګ بیا مې نور داسې کارونه وکړه اغه سهمیت چې دی مدني ټولنې وو اغه همیش هر کې ریاست جمهوریت نه ورکو لکه یو انټرنیشنل غون څه کېدل لکه سینیئر افیشل میټینګ یا نور بیالته د مدني ټولنې استاد دوه کسه اگر چې دې چې 15000 مدني ټولنې دي بیا مې دل پر دات خای وکړه د دوه نفر پر ځای مې 12 نفر سه مې واخست هر مهمه غونډه دوه مهمه غونډه کې چې یو جاینت مانیټورینګ بورډ میټینګ ورته وای چې هغه ټول سفیران ورته راځي هر کې جلسه دی د دولت کارونه ارزیابي کوي او بل سینیئر افیشل میټینګ چې هلته وزیران خارجه راځي یا نور مقامات علي رتبه راځي د دې سهمي هدف څه شو چې موږ ډېر هلته ګډونوالي ولرو چې د خلک آواز هلته پورته کړو او هغه حقایق ووایو چې دولت نه وایي هلته یعنی پنهان کاری کوي یا پټ کوي نو دغه دویم یا دریم موضوع بل کار مې دا وکړه چې همیش زموږ ځینې مدني ټولنې چې دي ډونر ته منتظر دي دا د قندز دویم سقوط څه وشو پر اسکاله ما یو صندوق مې جوړ کړ صندوق کې هر ټولن ته ورغلو یا نور خلکو ته مال چې پیسې راوچو پیسې دوی نه مې راټول کړه کډوال چې بي ځای شو یو غوښته مې توزیع کړه دا مې دی لپاره وکړه چې هغه بنیادی یا اصلي مدني ټولنې چې دی باید هغه ایس راجوندای کو چې مونږ تاسو تاریخ سره ډیر قدامت لري چې مش تاسو په خامو جرګه د لودې یا نور موضوعات هم د لودې خلک عشرونه کو یا نور موضوعات نو هغه اصلي شی راجوندای شي چې چیرته بل ورځ دونر نی مش په خپل لاس په کار شو د مدني کارونه کوم بل کارو او بل زه تقریبا زما لاس کاله کیږي چې د ځوانانو لپاره زه همیش تخفیفونه نیسم تقریبا نو یا پانتونونو سره مون قراردادونه لرو چې لس حاضر ځوانانو مو معرفي کړی دي دا تقریبا د لس کال نه شروع دي تر دې دمه پورې او پروس کاله د یو دیرش کسان چې پرنته شوی زابل او کندهار لار نه یو دیرش زموږ تاسو وادوال دغه لپاره تقریبا وروسته د 15 ورځې حکومت ورته ځواب ورکړ دی کورنۍ ته دوی ته وویل چې ستاسو کسان وژل شوی دي یا ستاسو کسان خلاص دي نو دوی پسې مه ګرځئ بیا نو دوی مونږ ته مراجعه وکړه اول ما دوی ته وویل چې ورشه هغه وکیلان ته چې تاسو مرای ورکړی دي هغه کسان چې اوس غټ غټ موقفونه کې دي چې دوی اجرایي صلاحیتونه لري که چېرته دوی تاسو ته کوم مثبت ځواب درلوده ښه ترخه کنه بیا راشي بیا دوی راغی بیا مونږ یو خیمه مو وهل دا خیمه تقریبا سلور میاشت دوام وکړه او سلور میاشت د خیمه کې دو بعد خیمه کې دوی ته دولت لخوا تهدیدونه راغی یعنی نور مختلف ادرسون لپاره چې فشار راولي مونږ باندې چې دا خیمه راتول او دغه دات خیمه تقریبا انټرنیشنل کړی وو یو دیرش یا اتویشت اروپایي ملکونه کې تظاهرات وشو د خیمه ملاتړ په ارتباط دریزل استرالیا کې تظاهرات وشو کانادا کې وشو حتی د ځینې زموږ تاسو مقامات سفرونه مې لغ وکړل دوی باندې چې تر څو دغه هیوادوال سرنوشت معلوم نه کوي هغه ملکونو ته مو ویلی وو بیا هغوی د دوی سفرونه بند کړی وو مشروط کړی وو چې دغه کسان چې برنته شوی دوی وضعیت را معلوم کړي بیا خوشبختانه د دوی نه 15 کسان یې راجبنده پیدا شو خوش شو نو دا یو کار او د دې ترڅنګ دا کار ځکه لومړی ځل لپاره مدني ټولنه کې د یو ستراتیژیک دتخایي مې وکړه او دا ستراتیژیک دتخایي ګریس روت یعنی رضاکارانه او د مردم لخوا دا سنه و چې کوم ډونر دی پسې ځکه هیڅ ډونر راضی نه و چې دا یو خطرناک کار یو سیاسي کار وکړي او هیڅ ډونر راضی نه دی چې دا رقم دتخایي وشي نو دغه کارونه نو د دې ترڅنګ دا ځین نور موارد هم وو لکه هر کله چې دا زموږ تاسو هیوادوال چې قرباني کېدل دول لپاره مې ډېر دتخایي وکړه تلفات ملکي لپاره نو بیا زموږ داسې وو چې داسې تنه دولت لپاره نو یا مخالفین لپاره هغه اصاف یا ناټو چې دلته کوم بمباردونو کې دوی تلفات چې دي دوی باندې مو ډېر داسې شفاف ډول دوی باندې محقق کوو میډیا کې داسې نو چې موږ فلټر هم درلوده یا سپیسیفیک یا کوم خاص گروپ لپاره یا دولت لپاره موږ پورته کوو داسې موږ پورته کوو بی طرفانه سه هم دولت هم انټرنیشنل هادونه هم طالبان باندې دوی باندې د دې لپاره د باتم دتخایي او منظم دتخایي مو درلوده او اصلي هدف هم زمونږ په یوه چې دوی سره قمار اوسته دي دالس کې ځکه زم تر اوسه پورې موږ ډیر لارې لرو چې ولار شو او تر اوسه پورې زموږ ملک موږ باندې ډیر حق لري چې هغه هدا کو او دغه لس سیرې چې تحصیل گزاره سیرې چې دوی ویلې دي
خدای دې وکړي چې دا یعنی بل شکه چې دا حق ولرلو خغله ننګیال ور به تاسو درکو مخکمه هم تاسو ویل موضوع چې تاسو مثلا د دغه ځوانانو په حسونه د دوی په ګټو په تاوانونو باندې د پام سره څه اضافه کوم هغه دا چې دغه ځوانان په تحصیلرونکو یا غزمنو څیرو کې راغلي دي مطیب الله ویسا و اطولا ویسا د ولسمشر لخوا هم د پوهنې برخه کې چې کوم دوی په مختګونه کړي په مډالونو ولمانځل شول یو څه بل چې په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکي رویا سادات دا په بهر کې د زړورې میرمنې په توګه باندې دا لقب ورکړ شو د دې تر ورته نور لاسترونې هم شاید ولري چې ځوانان ولمانځل شوي دي په بیلابیلو برخو کې د ورزش په برخه کې موږ مثلا لاسترونې درلودلې او د کرکټ په برخه کې ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې نن د کرکټ لوبډله هم را روانه ده د بریا وروسته یو پروګرام هم ورته جوړ شوی دی چې دوی به ونمانځل شي هلته ساس په نظر باندې دغه منځنی ګټې توانونه په دې اړه کراته وای.
بلکه سلامونه وړاندې کوم او بیا خغلی روفي صاحب خغلی وایساو ټولو هغه درنو ته مبارکي وایم چې دا مقام ورکړی دی. اغلی رویا سعادت ته چې په افغانستان کې په اصطلاح د ګوتو په شمیر میرمنو نه ده چې د فلم او ډرامې او سریال په برخه کې کار کوي ښه کار کوي هغوی ته مبارکي وایم. واقعا لکه انسان چې خوړو او اوبو ته ضرورت لري همدغه ډول تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. اوسنۍ نړۍ نو لس کاله شل کاله مخکې زمانې نه ډېر توپیر کړی دی او ډېر فرق کړی دی. اوسنۍ ښاري ژوند فرق کوي، اوسنۍ میډیا فرق کوي، اوسنۍ فکر فرق کوي. منګه که څو کاله مخکې وګورو زمونږ اکثره مدني ټولنو رسنیو ټول فوکس په خبر باندې و، اما اوس مونږ ګورو چې زمونږ رسنۍ هم کرا کرا یا ځینې ادارات نورو اړخونو ته پام کوي، لکه دا ډول لس تاثیر گزاره شخصیتونه چې نومولی دي، لکه اغلی رویا سعادت د فارن پالیسی لخوانه چې واشنگتن کې د دوی هر کال دا ډول اشخاص انتخابی. زوایم چې دا ډیر نیک اقدام دی او دې اړخ ته باید ډیر فکر وشي، لکه افغانستان غوندې جنگ ځپله هیواد چې دا هیواد ډیر کار هڅو ته اړتیا لري، نو که د دې مدني فعالان او ویښ ځوانان ستایل کیږي زما په نظر دا ډیر نیک اقدام دی، ځکه دوی به وهڅیږي او د دوی له هڅېدو سره به نور ځوانان هم دې ته تشویق سي چې دوی په هر یو په خپله برخه کې په کومه برخه کې چې وړتیا لري او دا وستایل شي. لکه مونږ تاسو بار بار ویلي دي چې افغانان ښه ژوند او بد مړی نه لري، خو دا هغه مسایل دي چې دا برعکس کوي. اوسنی ژوندي فعال خلک له منځل کیږي، دوی ته مډالونه ورکول کیږي، دوی ته جایزې ورکول کیږي او دوی د داسې غوره شخصیتونو یا د اغیزمنو شخصیتونو په نوم نومول کیږي. دا زما په نظر ښه اقدام دی او اغیزه به یې خورا ډیره وي او دې سره به لا ډیر ځوانان مدني فعالین تشویقیږي چې په هره برخه کې چې دوی وس او توان لري کار وکړي. نو زما په نظر مثبت اړخ ډیر پیاوړی دی او که دا لړۍ دوام عمومي ډیره ښه ده، ډیره ښه ده. لکه یو کس چې ښاغلی صابر حسینی چې په کلو باندې ګرځېده، واقعا د په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، افغانستان کې د ده یو کس یو انقلاب رامنځته کړ، خلکو ته فکر ورکړ چې یو انسان کولی سي چې هغه بدلون راولي. مونږ د دې یو مثال ترلوده په امریکې کې، یوه ونه وه چې ډېره تاریخي ونه وه، څو سوه کاله عمر درلوده. یوې کمپنۍ غوښتل چې دا ووهي، یوې جنۍ د ونې په سر دوه کاله وخت تیر کړه، دوه کاله یې دادخواهي وکړه له ونې نه. نو مونږ هغه متل هم برعکس کولی سو چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، نه په یو ګل هم پسرلی کیږي. که چیرې هڅه وکړي، هاند وکړي، کوشش وکړي، زیار وکړي، نو ډیر ښه اقدام ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم او له ولسمشر نه مننه چې ځوانان یې د معارف پر ورځ ولمانځل، او دغه لس کسه چې انتخاب کړي دي دوی ته مبارکي وایم، او هغه ادارې نه باید مننه وسي چې دا غټ اقدام کړی دی.
ډیره ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. له تاسو سره مونږ ملمانه شته دی، خبرې به وکړي. تاسو هم که څه پوښتنه لرئ د تلیفون شمیرې اعلانومه، تر دمې وروسته مونږ سره اړیکې ونیسئ او له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 45 45 او 0700 225 55. یوازې پوښتنې نه، که څه نظر هم لرئ د موضوع په اړه دا هم راسره شریکولی شئ. اوس ورځو یوې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالته چې قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي،
قانون چې دی دا د ملت ملاتړ دی. که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي، چې پرمختګونه سوي دي، کرکټ، فوټبال.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغ لاس اوس هم ستاسره تلیفونون ورده تلیفونون ستاسی اخلو خاغلی متیولا ویسار اصره پا تلیفون ده دا با هم ستاسی پا پختانو تا زوابونو وی خاغلی خلیل روفی و عرش تنگل اصره پا ستیدیو کری دوی همشتره نو میربانیو که یو اوریدونکو را اصره پا لی کره بله میربانیو که ازادی راژیو ده وعلیکم السلام لباکوان و لسوالی نم و بخی بله لا استاسی
مزاغوري
استاسی جګاورو استاسی نوم
دا البته
مهرباني وکي خپل پښتنه کلرې کې نظریه لري را سره شریک کړئ بله دغه اړیکې له ماول نه ستونزه ده اوریدونکو نوم سمونه اوریدل شو او نور هم غږی پرې راتلو تاسو ستاسو کې چیرې موږ سره اړیکه نیسئ یو داسې خوندي ځان ته انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو ده مهرباني
سالي ښه بخیر
مننه کور بدن څوک له کومه ځای ورور ځان راوپیژني
سلام علیکم
وعلیکم السلام ځان کراو پیژنې څوک لکه مزه دا ډیګه هم پریشوا له بدمره بل اوریدونکو همشته کله کله سويچه د اړیکه روغي کې خو د دوستانو غک سم درځي یا د رادیو غک لوړوي او یا هم اغازې چې باید خبري ورنو کې هغه په انتخاب کې څه ستونزه موجوده وي که سم د انتخاب شیدا بخوي یو اړیکه را سره ده بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده ازادي رادیو دا مهرباني وکي
محترم ته مو ته سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته وروند کوم په دغه ودی ورده کې ما
ورده کې مهرباني وکي ازادي رادیو دا ستاسو ته خپل موضوع اخیستي
مننه مو ته درنه ملمنه ډېره مهمه خبره وکي خو له مو په نظر باندې ته بده مرو وایم
فکر کوم چې په اړیکو کې څه سندره په هر حال خپل ملمنه ته ورزو اړیکو بیا ورسره واخلو وساسه تاسی را سره ان شاء الله
bale bale normal
ویسا سب تاسی ویل چې ویسا سب اول بخ کې دینه چې پښتنه در مطرح کوم یو خاطره بخ پله درته وایم د روژې میاشت و ورځ په وی رادیو سره په یاده بخ پرونه کې ملمو نو پس له ماخامه تقریبا 12 12 نیم بجې د شپې نو په دا رادیو چالانه و لایف پرونه او زم په تلیفون ور سره او زه خوب وړم ورته نو بیا دا شو چې یو وخت دې انانسر په غږ راوي شو چې وایي چې تاسو پښتنه واخیسته ما ورته و پښتنه مې واخیسته خو ما غږ پرې کړو سم مې ونه شو اوریدلې ولې هغه پښتنه ما نه واخیسته ځکه زه خوب وړم نو زه کوم په تاسو باندې غږ وکړ چې ما چې ان شاء الله یې را سره ځکه هند سخته ګرمي لري ما چې خدای مکه خوب نه وي وړي
نه نه نه
ویسه د د فساد خبره تاسو وکړه چې تاسو چې کوم څه د تیر کال څو ولایتونو ته لاړې د پوهنې پرخ کې د فساد سکل ولسمشر په خپل وینا کې چې کوم د تعلیمي کال د پرانیست پر مهال وکړه هغه په دې ټینګار وکړي چې د خون کې او د زده کوونکي له حق چې څوک خوري هغه د بخون ور نه دی دغه شان یو شمیر د ولسی جرګې غړو دوی چې د پوهنې وزارت کې فساد پر حق او دا چې مثلا د ودانۍ ولې نه لري خوانځي په دغه کې په ولایتونو کې دوی ازادي راټول ویلي دي چې په دې کې چې دوی لار دی هغه وخت کې د آیات په توګه باندې پلای په توګه باندې د پوهنې وزارت چارواکي انتر قومي مشانو پرې په دې کې خکیل دي ستاسو موندنه څه خو درې د فساد په برخه کې دا تیر کال مو چې درلودل آیا واقعا فساد موجود دی په کومه کچه دی لوړه کچه دی که په ټیټه کچه څنګه دی
تورمان صاحب بدبختانه چې افغانستان هر ځل د نړۍ په اول لیست دوم دریم لیست کې د فساد برخه کې نو هغه ملندار خبره ده چې افغانستان کې فساد شته او پوهنې وزارت هغه وزارت وو چې دا شپاړس اولس کلونه یعنی در ټولو وزارتونو که زه وایم ډېر فساد همدلته وو هم د خیالي ښوونځیو هم د خیالي معلمینو هم د تعمیر په برخه کې ښوونځي ورکم کتابونه ورکم ډېر شان وو
دا چې دا څو کلونه پر لپسې د 2009 کال نه موږ په همدې برخه کې کار کوو چې څومره ښوونځی بند دي، لتونه څه دي، ولې بند دي، په کومو برخو کې ښوونځی بند دي او پیسې ایستل کېږي، فساد دي او څنګه دي. همهغه هم یو سروې په توګه یا خپل حق کوي چې خپله څېړنه وکړو چې هلته څه روان دي. څو کلونه زه پرله پسې ډېر ولایتونو ته تللی یم، خو تېر کال دا د عیسوي کال په 2019 کې چې څلور دېرش ولایتونو ته پرله پسې سفر همدا و چې موږ وښیو په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځی دي او نسبتاً ورکړو چې مثلا په کوم ولایت کې د ښوونځی نسبت څنګه دی او په بل ولایت کې څنګه دی، څومره تعمیرونه. نو موږ په مختلفو برخو کې مشکلات درلودل. په ډېرو برخو کې د لوی کندهار تر غزني او تر پکتیکا بادغیس یو شمېر سیمې موږ داسې لرو چې هلته ښوونځی بند دي خو اوس هم پیسې ایستل کېږي، یعنې هغه د خلکو شخصي جیبونو ته ځي. چې بیا معرف ځینې چارواکي ولسوال قومي مشران لکه مخکې چې تاسو وویل هغوی سره شریکان دي. دوهمه برخه دا ده چې په ډېرو سیمو کې همدا چې سوي دي چې کتاب هم خرڅ سوی دي، د کتاب د چاپ په برخه کې هم پیسې ورکې وي. دریمه هغه برخه ده چې د تعمیرونو په برخه کې ده چې کوم تعمیرونه جوړ سوي نه دي خو پیسې ایستل سوي دي، یعنې هغه نړیوالو ټولنو چې مرسته کړې ده، کومو سفارتونو چې مرسته کړې ده، هغوی د تعمیر جوړولو لپاره ډېرې مرستې کړې دي. مثلا یو مثال د ډنمارک یو موسسه ده، هغې په افغانستان کې 213 څو په شاوخوا کې ښوونځۍ جوړې کړې دي. هغوی ما ته یو چا زنګ وایي، یو افغان چې هلته کار کوي له بهره څخه، چې دا موسسه غواړي چې اوس خپلې ښوونځۍ معلومې کړي چې زموږ ښوونځۍ رښتیا واقعیت هم جوړې شوي دي که نه. دوی د پوهنې وزارت ته خپل ایمیل استولی دی چې ماش ته باید تاسو راپور راکړئ چې زموږ پیسې پر ښوونځۍ لګېدلې دي که نه. پوهنې وزارت هغوی ته لیکلي دي چې ستاسو ښوونځی په هغه سیمه کې دي چې موږ هلته تګ نس کولی، هغه د مخالفینو وسلوالو په لاس کې دي. هغه بیا ورته لیکي چې کله چې زما ښوونځی ما پیسې مصرف کړي دي، هغه د مخالفینو په لاس کې دي، ته تګ نس کولی، نو زما پیسې ولې مصرف شوې؟ چیرې مصرف شوې؟ نو دا مخالفینو ته ولاړې. بیا هم دوی زما سره تماس ونیوئ په هغه کوم ولایتونو کې شوې، موږ چې څېړنه وکړه ځینو سیمو ته زه ولاړم، ځینو سیمو د خلکو سره وغږېدم، ځینو زموږ د قلملار همکاران وو، ډېرې ښوونځۍ ورکې وې، حتی د ښوونځي نوم هم نشته خو د تعمیر په نامه پیسې ایستل شوي دي. همدا فساد نو روان و. خو بیا یو خو لویه ستونزه د افغانستان د تېر دولت او د همدې دولت دا وه، د پوهنې وزارت تل له سیاست ښکار سوی دي، دا د حزبونو سره ویشل سوی دي. کله یو څوک راځي هغه خپل حزب ته کار کوي، کله بل څوک راځي، کله بل څوک راځي. یوازینی کس چې اوس څو وخت سرپرستو د تدریسي برخه کې مین دی ډاکټر ابراهیم شینواری، هغه اراده درلوده چې فساد را کم کړي، خو هغه یو کس دی، په یو کس باندې کله کېږي. هغوی پلان درلوده هغه یو څه دا فساد را کنټرول کړي په سیمو کې، خو بدبختانه چې وزارت بیا بلې خوا ته ولاړی، نو فساد اوس هم موجود دی. خو یو وخت ډېر یعنی په لوړ سطح باندې ولو، خو اوس یو څه راکم سوی دی، خو اوس هم مبارزه غواړي. اوس هم موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې پیسې هلته ایستل کېږي، هلته ښوونځۍ نشته. اوس هم موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته یو د 12 سیم تاریخ په 14 کاله کې نه لرو، نه هلک نه نجلۍ. اوس هم موږ داسې ښوونځۍ لرو چې د هغه سیمې د تعمیر پیسې، د کتاب پیسې، د ښوونځۍ پیسې، د معلمینو معاش ایستل کېږي، وځي وزارت یې ورکوي، خو هلته اصلا یوه ښوونځۍ هم نشته.
ویسا صاحب، تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو، بیا نو تاسو وخت ډېر نه نیسو. هغه دا چې اوس خو د دغه کال لپاره تاسو مډالونه هم واخیستل، نامه خو دا اغېزناکه څېره هم شوی، او تاسو خبره د انقلاب لا پاتې دی که نه؟ تاسو وایي چې د انقلاب کال دا سږ کال لپاره، مثلا روان کال چې دی، روان میلادي کال، لمریز کال وبخی، د دې لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه دي؟ که دا هم راسره شریک کوي بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تورمان صاحب، لکه تر اوسه پورې چې قلملار موږ ډېر کار پر همدې کوو، یو ځای چې زه په ازادۍ راډیو کې نن وایم چې ټول اورېدونکي په همدې وپوهېږي. خلک دا فکر کوي چې دوی ولایتونو ته جلته ماشومان ته کرتاسیا ورکوي، خو اصلا داسې نه ده. زه کرتاسیا له ځانه سره وړم، ځکه هلته د ښوونځي یو څېړنه نشم کولی چې هلته ښوونځي بند دي، یا یو سیمې ته تلای نشم چې خلک څه وایي، د دوی فکرونه څنګه دي، دوی څنګه راویښ کړو، ولې نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکړي. اصلا موږ کار پر دې دی چې له خلکو قومي مشرانو سپین ډېرو سره باس وسي چې ولې ښوونځي بند دي، ولې خپل بچان ښوونځي ته نه استوي. او بل موږ تر اوسه پورې تر زورو پنځلس سو پورې څخه زیات بند ښوونځی لرو. موږ پر همدې کار کوو. نو 2013 کال چې مې انقلابي کال بللی دی او هم هغه ادارو ولسمشر د پوهنې وزیر ټولو په موږ باندې اعتماد کړی دی او موږ یې ستایلی یو. نو دا زموږ پوره مسؤلیت دی چې سږ کال باید شپه ورځ پر ځان یې واخلو. تیر کال په نسبت باید سږ کال ډېر کار وشي. نو د قومي مشرانو سپین ږیرو سره مې خبرې روانې دي په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځی بند دي. په 2013 کې شاید ډېر بند ښوونځی خلاص دي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته جنګ روان و. د مختلفو لاملونو هغه لاملونه چې اوس بحث کوو ډېر اوږد دی، خو اوس موږ خلک دې ته قانع کړي دي، ولس مو دې ته قانع کړي دي چې تاسو خپله راپورته کړئ، خپله عریضه وکړي، له دولته ښوونځی وغواړي، خپل بچان نجلۍ او هلک دواړه ښوونځی ته واخلئ. هر څوک چې د فساد په نامه په هر نوم ستاسو د ښوونځي مخه نیسي یا هر مشکل ورته جوړوي، تاسو خپل ورته ودرېږئ، ښوونځی هم ستاسو دوهم کور دی. نو سږ کال پر همدغه کمپاین باندې ډېر کار کوو. په هغه جنګي سیمو کې خبرې روانې دي، خو ځینې شیان شاید مخکې ونه وایم په کومو سیمو کې څومره ښوونځی خلاص شوي دي. دوهم به هغه برخه وي چې کم عامه کتابتونونه دي، تر اوسه پورې موږ تر 19 پورې شاوخوا عامه کتابتونونه په ولسوالیو کې لرو. ډېر خلک دا پوښتنه هم کوي چې ستاسو کتابتونونه په ولسوالیو کې، خلک په ښار کې کتاب نه وایي، ولسوالیو کې به څه ګټه وي؟ اصلا موږ هلته کتابتون جوړولو څخه هدف دا دی چې یو فکر را ژوندی شي په لیرو پرتو سیمو کې. هلته موږ د ولسوالۍ لرو چې تر اوسه د کتابتون له نامه سره ناآشنا دي. هلته د خرڅلاو لپاره کتاب هم نشته. په کومو سیمو کې چې ما جوړ کړي، زه مثالونه لرم، د خلکو سره لګېدلی یم، حتی نړیوالو رسنیو پر هغه باندې راپورونه هم جوړ کړي، د خلکو سره خپله مرکې کړي دي چې د کتابتونونو څومره ګټه وکړله، څومره خلک یې راویستل، څومره یې ښوونځي ته وتل، څومره یې مطالعې ته وتل، څومره یې د کتاب له فرهنګ سره آشنا کړل. همدا کار به وي چې سږ کال موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلفو برخو ته، خصوصا هغه برخو ته چې هلته ډېر ضرورت یې، عجل ضرورت یې، کومو خلکو راڅخه غوښتنه کړې ده، هم هلته کتابونه ورسوو، هلته کتابتونونه جوړ کړو، دا د کتاب راټولولو کمپاین مخته بوځو. او بل هغه شی چې کوم یتیمان چې دوی ته د ښوونځي زمینه نه ده برابر شوې، یا غریب دي، یا کوم هغه ځوانان چې نورو زده کړو ته لاسرسی نه لري، اقتصادي ستونزې لري، هم هغوی برخه کې همداسې پلان لرو چې دوی ته د لوړو زده کړو او د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي. نو شان نور هم ډېر دي، نور وخت چې وخت ونه نیسم، ځکه نور دوستان هم خبرې کوي، همدا هغوی وخت ونه نیسم.
ډېر ډېر مننه ویسا صاحب، بریا مو غواړم، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، چې ډېر لرې مو خپل وخت مونږ ته راکړی او د ټلیفون په کرخه را سره وای. کور ودان، روفي صاحب تاسو ته راځو. ستاسو په نظر باندې دغه مدني ټولنې چې کوم فعالیتونه کوي کنه، تر کومه پورې اغېزمن دي؟ ځکه یو وخت دا نه وي چې مدني ټولنو فعالیتونه شروع کړي ول، ارکلی ورنه ډېر ښه، وروسته وروسته خلکو یو څه انتقادونه هم متوجه شول د مدني حرکتونو ته او مدني ټولنو فعالیتونو کارونو ته. ساس په نظر باندې څومره شفاف دي، څومره پاک دي، او څومره لاسته راوړنو ډک دي دغه کارونه؟ آیا رښتیا ستونزې هم مدني ټولنې خو ډېرې دي، ځینې مدني ټولنې ستونزې هم لري مدني فعالین، او که څنګه نه دا تورونه دي؟ ساس په نظر په دې اړه معلومات راکړي.
افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دي، که زموږ تاسو روشن فکر دي، که د پانتون استاد دي، یا د هر څوک چې دي، متاسفانه موږ هر بخش کې فساد لرو. لکه معرف چې مقدس ترین بخش دي، هلته فساد شته دي، صحت کې فساد شته دي، نو همداسې مدني ټولنې کې فساد شته دي. داسې نه دي چې دوی ټولنه پاک دي یا جلا خلک دي یا دوی نعوذ بالله ملائک دي. نو مدني ټولنې د فکر نهادینه کولو لپاره، یعنی د خلکو ترمنځ رای جولو لپاره، دې ته داسې قرنهاو پکار دي. زموږ تاسو مدني ټولنې چې دي، دا ډېر کوچنی دي، اولس کال عمر کېږي، او هغه اصلي مدني ټولنې، البته د هغه فرهنګي چې موږ تاسو پخوا هم درلوده، دا داسې سازمان یافته او سیستماتیک نه و. اوس دغه مدني ټولنې چې اوس دلته رایج شوی دي، دا دې لپاره دي چې خلکو او د حکومت ترمنځ یو پله شي، او د قانون مداري لپاره، یا د قانون حاکمیت لپاره دوی همیش یو قوت دي، او د حکومت کنټرولول لپاره دوی یو قوت دي، چې حکومت کنټرول کړي، چې هغه وعدې د کمپاینونو په وخت کې چې دوی خلکو سره کوي، یا هغه خط ماش، یا هغه لارې چې دوی خلکو ته وایي د کمپاینونو پر وخت کې، بیا هغه د هغه په اساس بیا دوی رای اخلي. د دغه ټول نظارت او د دغه ټول د تدخیل لپاره، د دغه ټول ملاتړ او حمایت لپاره، دا مدني ټولنې اصلي وظیفه دي. خو بدبختانه چې اوس هغه قوي مدني ټولنې یا پویا مدني ټولنې چې باید ولرو نه لرو. مدني ټولنې چې دی متاسفانه دا زموږ تاسو ځینې همسایه ملکونه چې دی دویم تخریبوي، ډېر سیستماتیک تخریبوي، ځکه دوی د هر ملک پر ضد او د نړیوال په سطح دوی تخریبي کوي. د هغوی اسنادونه دلته تلفات ملکي څه کېږي، موږ چې اعلامیه صادروو دای خو تنه دلته میډیا ته نه ورکوو یا خلکو ته، دا هن شورای امنیت ته موږ ایمیل کوو، هغه نړیوال ملکونو ته ایمیل کوو. دا زموږ دادخواهي دي مختلف ملکونو کې چې اوس یو نیم فشار راغلی دی مختلف همسایه ملکونو باندې. دویم د مدني ټولنې نه ډارېږي، او مدني ټولنې فعالیتونه چې دي خوشبختانه که زموږ فعالیت وګوري او د دولت خصوصا صحت بخش کې زموږ فعالیت بیخي ډېر دی، هغه ځایونو کې چې دولت نشي کولی چې هلته کلینیکونه ولري یا هلته شفخانې ولري، موږ ډاکتران لرو، شفخانې لرو، کلینیکونه لرو، خلکو ته خدمات ترسره کوو. یا د معرف په بخش کې لکه وایسا صاحب چې دی خپله یو مدني فعال دی، یو مدني ټولنې لري، دوی د قلم لار دوی ځي د معرف هغه فساد هغه مبهم فساد دوی پیدا کوي چې ټول خلک پرې نه پوهېږي. همدارقم نور مختلف بخشونه کې مدني ټولنې ریسرچونه کوي، دتخیانې کوي. او څه کال موږ داسې یو تارګیت لرو چې ولایتونه کې ځینې جنګ سالاران دي. اوس که فکر هم وي دا لکه چې د استاد عطا و د ارګ تر منځ یو لانجه و، دلته هم ځینې مدني ټولنې هغه ولایتونه کې څه و د یو جنګ سالار طرفداري کوو، یا یو څوک چې د قانون حاکمیت نه منو د هغه طرفداري کوو. نو موږ د دغه کسان لپاره چې دوی پاکاري وکړو، دوی د مدني ټولنې نه ایسته کړو چې دوی د مدني ټولنې په نوم به دي تمامېږي، موږ ځو هر ولایت ته انتخابات کوو، هلته منظم شبکې چې اصلي مدني ټولنې ادرسې د ولایت لپاره هغه انتخابات هم کوو، یو یا ستراتیژي هم باندې کار کوو چې د 15 کال لپاره موږ څه هدفونه وټاکو دغه هدفونو ته ورسېږو. بل زموږ اصلي کار چې دی چې دا دوامداره به وي تر ډېر کالونو پورې، دا د افراطیت پر ضد مبارزه دي او مدني فکر رایجول لپاره دي. خوشبختانه تاسو وګورئ هغه جنګ سالاران سیا وخت کې دوی د پاک له خولې نه غږېده، اوس وایي چې موږ مدني لاریون کوو. د دغه فکر ایجادولو لپاره دا خو خود یو قرباني غواړي. که تاسو متوجه شوی یاست د اول کالون کې چې کرزي صاحب راغلی و روشن فکران هم حقوق بشر او مدني ټولنې نه منه، اوس جنګ سالار مني. دوی په دې معنا دی چې دی دلته یو ډلې ته شته دي چې دلته کار کوي او دا فکر ایجادوي. نو خوشبختانه زموږ تاسو خلک انرژي شته دي، دوی کې انرژي شته دي، که چیرته دغه انرژي د مدني حرکتونو لپاره مصرف شي چې دوی مصرفوي، بیا نو موږ تاسو همدا اوس هم په منطقه کې بهترین مدني ټولنه زموږ تاسو دي. چې هر کال لکه تحقیقاتو بخش کې زموږ یو ټولنه دی مدني ټولنې، هغه د آسیا په سطح لومړی مقام یې واخیست. یو مدني ټولنه دی چې تحقیقاتي دی د آسیا په سطح. همداسې نور نړیواله جایزې زموږ تاسو مدني ټولنې اخلي، خو تر اوسه پورې نیوې دي. او د دې لپاره چې مبارزه وشي مدني ټولنې تر منځ کې چې فساد له منځه لاړ شي، دلته موږ لاس په کار شوی یو کار کوو. خوشبختانه چې اوس ځینې سیستمونه رایج شوی دي د دولت لخوا هم، چې مالي فرار مالیاتی و دا شیان ټول مخنیوی کوي او فساد کمیږي.
ډیر ډیر من روفی سبی اوریدم کړه سره د جمعه خان همدرد زابل نه. بله همدرد سب مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي موضوع ما شي سم.
السلام علیکم او ډاکټر مرمنو ته سلام او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام علیکم. جمعه خان همدرد د محل د زابل ولایت د کرات تاسو سره اوسیدونکو.
بله مهرباني، د موضوع په اړه څه
نظر وړاندې کوي او حال کې تلر وکړه زباکاری راځي افغاني راځه هغه تلر وکړه مدیرانو ته تقسیم کا بیا یو مدیر فساد ته طرف لري دا یو برخه شو مرتب دې دې لکه څنګه چې وکیلان د ماشي درې لکه افغاني ماشي هغه به تر کم کې خاص مدیرانو ته وکړل بیا به یې چې سپیشل فساد معرفت کې ندي او بل اونه چې موږ په دې مدني حرکت مدني ځوانان به څه وکړي هغه ته بیا مدني ځوانان نو ویل کېږي چې هغه د ځان لپاره اول دغه د قانون په خپل هیڅ رتبه ما تر خپل ځوان مې لمه سره څو څنګه لې استفاده نه پاره ځوانان سره دې موږ اول دغه د تعریف شوار کې ماول شوار دا ورکو نو یو بیت مې لیکل ول په پانه یو خدای هر څه ته د تن یو بیت کله ورو او چې هر څه کوم په در کې نه دې بده تر راوړم دې یو بده انو سړي کوم هیڅ کله هدف نه درلودای وای چې راپورته سم لا وای چې وای چې دا په کوم ځای نه هرڅه د خدای په درکه یو ځان خدای غوانم بل موږ هدف څولا والا یعنی په دې خاطر موږ دا هدف نو موږ دا غواړو چې یو څه نو تاسو دا نه یې کار چې پران تاسو او مکتبونه جنابي اشرفونی ته د خپل دې د سیدا صاحب یعنی مریوار صاحب دې مقدمه مثلا د هر څه مرته دې فکر کې لکه څنګه چې یو رئیس صاحب په ځابل سره غره دې خپل مبارکي کنه مرغله نه دې لګا دا چې څنګه دې دې لګا دې خو تر څنګه نه فعال شخصیت یو فعال ده د چې ومن چې هغه ضرورتان چې دنج څخه ګوښه چې هغه د خپل ځان لپاره د خپل لپاره د
ډیر ډیر مننه همدرس
او نو په ستامې کې او نو په داسې نور دی دا اوس ټولنې جوړې دي
مننه مننه همدرس ډیر ډیر زیاته ننګیال سه تاسو تر ازو په هغه برخه کې چې ویسا صاحب د تاسو اخیزمنې چیرې په توګه پیژندل شوی یا د ولسمشر له خوا منځل شوی دی یا چې هغه د تعلیم برخه ده د پوهنې برخه ده روفی صاحب د مدني د هو په برخه کې مدني فعالیتونو په برخه کې دغه شان د رویا سعادت خبر مو کړ چې د فلم ډرامې په دې برخه کې تړورې مېرمنې په توګه پیژندل شوې په ترتیب سره کده ستراته وې چې دغه برخه څومره مهمه دي چې باید ورته کار وشي تونه اړتیا ده ورته چې واقعا دوی خلک ورته متوجي شوي دي او دا کسان د اغیز مند لرونکو سیرو په توګه پیژندل دي او یا هم ستایل دي منځل دي
ځینې دالست چې ما سره شته دي ځینې واقعا لومړیتوب لري ځینو هغه لکه د معرف په برخه کې واقعا د افغانانو لومړیتوب دی یا د صلح په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوی دا ما ځینې د سې دي چې ما هر څه سر چوکا و چې د دوی هغه لاستراوړنې چې په اصطلاح دغه لقب په ونه زول شي یا لته سره مساوي ما د څه په کې پیدا نه کړل لکه
کما اشخاص نمونه بناخلو
نه بیاخلو نو ځینې داسې کسانو چې ما هر څه سر چوکاو چې د دوی په دغه تیر کاری ولسکاله اتلسکاله کې ما داسې ولستراوړنه پیدا نکړه چې سړی د په یو میډال باندې هدا عقل ونه زوي نو بیا داسې تاثیر گزار شخصیتونه ډیره لره خبر ده بل مسله چې پکې ما درکړه کچیر دوی سره مقایسه کو لکه نن د کرکټ ټیم را روان دی او ذهن کې مېمم دا و د چې ما مقایسه کړ لکتر لګه خپل د کرکټ د ټیم سره یا یواز راشد خان سره یعنی اصلا نو مقایسه کېدل د راشد خان لاستراوړنه دوم رستره ده د نبی لاستراوړنه دوم رستره ده چې کېدی سل دی القابونم د غوی لاستراوړنه ډیر ستر یاغي نن په نړۍ کې اغیزمن خلک دي اغیزناک خلک دي تاثیر گزار شخصیتونه دي یا مثلا د کرکټ بوټ یا د فوتبال ټیم یا د کراتی ټیم یا د زمونږ د ټولنې په نورو برخو کې یا مثلا ځینې شخصیتونه د سیاست په برخه کې غوړه شخصیتونه انتخاب شوی دي چې ما سر شو کاو چې دغه اغلی یا خغلی چې د سیاست په برخه کې دومره ستر مقام ګټلی دی چې ما هر څه سر شو کاو ما د څه پیدا نه کړل چې د سیاست په برخه کې د دوی هغه لاستراوړنه ولري چې د دوی د لاسو غوړه تاثیر گزار شخصیتونو په برخه کې بلکې برعکس چې ما د دوی هغه سیاسي لاستراوړنې ولیدلې، نه دا چې دوی یووالی ته د هیواد سولې او ثبات ته کار کړی دی، بلکې برعکس دوی تفرقې ته کار کړی دی، د خلکو ویشلو، د افغانستان په ولایتونو ویشلو باندې کار کړی دی. اما دوی ته د یو سیاست په برخه کې شخصیت ورکړ شوی دی. ځینې داسې څېرې ما پکې ولیدلې چې ما ته یې تعجب وړوی چې څنګه امکان لري چې یا خو دا دی چې جندرم پکې مراد کړی دی، یا خو دا دی چې موږ او تاسو قومونه یې پکې مراد کړي دي که نه. هغه ځینې پکې داسې هم ښکاري چې هغه د 20 لستم پوره کړی دی. اما ځینې شخصیتونه واقعا پکې د ستایلو دي. ما مخکې هم ویلې چې هغوی باید ونازول شي او تر دې لا ډېر ونازول شي. نو زه وایم چې په داسې لستونو کې یا په داسې د اشخاصو په تعین کې باید قوم، سیمه دا باید په پام کې ونیول
شي. نازول شوی دی که نه د ویسا صاحب او د اوفی صاحب او رویا جان مثلا په فلمونو برخه کې ورته زړولې میرمن له خبرې کړی شوی دغه درې وړه برخه کې ستاسې که د یو ناظر په توګه باندې یو قضاوت وکړي د دوی لاسته راوړنې څنګه دي په خپلو برخو کې؟
فکر کوم آغلی رویا سعادت د ټولنې له خوا نه ده انتخاب شوی، هغه یو بیخي بل برخه ده
په دې ټولنې باندې وزیر راپور نو
لکه څو ورځې کېږي یو سریال دی د آغلی رویا سعادت خپرېږي. هم هغه باندې ځینې کسان شته ده چې مثبت فکر کوي، اما ځینې پې نیوکې هم لري.
زه په ټوله کې دا وایم چې ښاغلی ننګیال چې موږ تر یو کال مخکې پرې مثلا ترکی و هندی سریالونو تناسو مونږ افغانی سریال نه درلودو، کله کېدای شي په لومړیو کې مثلا سریالونه فلمونه زموږ مشکل ولري، زموږ سینما برخې دقیق تولیدات بل پراتون کې خیر پایلو ته مونږ
بله همدغه آغلی رویا سعادت یو مثال دی چې لکه اکشن وګورو، هم اکشن فلمونه جوړ کړي دي، نظامي پولیسي فلمونه جوړ کړي دي، سریالونه جوړ کړي دي. مثلا ځینې لکه د مدني ټولنو په هکله یو څه باید وویل شي. ډیری خلک په دې باور دي هغه انجیوګان چې ښاغلی د ولسي جرګې اوسنی غړی او د پخوانی وزیر بشردوست صاحب چې لغوه کړی وي، وایي چې د دوی یوازې نومونه چینج شوي دي په مدني ټولنو باندې اوښتي، دا همغه انجیوګانې دي. یعنی یوازې د نوم په تفاوت سره په ټولنه کې تغییر نه راځي که نه. اما ځینې پکې واقعا فعال دي، فعالیت کوي، کار کوي مدني ټولنې. خو په ټوله کې سړی نشي ویلی، مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې فساد روان دی. په معرف کې چې فساد کیږي نو په مدني ټولنو کې به څنګه نه کیږي؟ په داسې ټولنو کې چې هغوی شخصیتونه انتخابوي. زه لغمان ته لاړم یو ښوونځي ته چې ګورم د وسلوالو مخالفینو ډیری کارکونکي برحاله په معرف کې دندې لري، معلمین دي، او برحاله په دولت پسې په همدغه ښوونځي کې تخریب کوي، په د دولت معاش اخلي، ورسره د ملي پولیسو ته تکفیر فتوی ورکوي په همدغه ښوونځي کې. یعنی په هره برخه کې ستونزې لرو. دا زمونږ ټولنه یوه نوې ټولنه ده، لکه ځینې مسایل بیخي نوي دي. مدني ټولنه نوی حرکت دی، دا چې خپل پختګۍ ته رسیږي نو ستونزې به هم لري، لاسته راوړنې به هم لري. خو دا ځینې مسایل داسې دي چې د وخت په تیریدو سره ښه کیږي، کرا کرا به ښه کیږي، او چې کله ملت هم ورته متوجه شي او دولت هم.
مننه ننګیال صاحب، فقط رفی صاحب یوه دقه یوه نیمه دقه وخت لرو که تاسو راته د خپلو راتلونکو پلانونو لپاره سح کال لپاره ووایي څه لرئ د خیره څه به کوئ؟ انرژي پاتې ده که نه؟
زموږ تارګت خو دا دی چې یو مدني ولس، یو مدني فکر لاندې یو ولس جوړ کړو، یو ولسواکي، یو حکومت جوړ کړو چې مطلق دیموکراتیک حکومت وي. دا ډېر اوږد مهاله پلان دی، او لنډ مهاله لپاره غواړو چې ولایتونو ته لاړ شو، هغه پاک او ناپاک مدني ټولنې جلا کړو، د سکرتریت لپاره یا د ادرس لپاره چې ولایت کې، هغه باندې هم کار کوو انشاءالله سږ کال. او موږ دوه میاشتې وروسته موږ هفتې د مدني ټولنې هفته لرو چې دا تجلیلو او خلکو ته پیامونه ورکوو انشاءالله. دلته هغه مشکل، هغه فکرونه چې خلک لري، چې یعنی فکر کوي چې دا یو غربي فکر دی یا غربي کارونه دي، هغه ټول انشاءالله حل کوو. ځکه یو هفتې لپاره موږ پیامونه لرو او برنامې لرو دا تجلیلو انشاءالله.
ډېره مننه رفی صاحب. قدرمن اوریدونکو د خبرونه روسي شیبیر ناچارې لچر داس سره خدای پامنې وکړو. لخپلو ملمنو درنو خغلی خلیل لوفي متیولا ویسا او دغه شان آرش ننګال مننه کو چې په دغه خبرونه کې را سره پات شول. لتاس درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مور سره اړیکې ونیولې او خپل نظرونه مور سره شریک کړل. خپل پښتنې مو مطرح کړې. تر بلې خبرونه مو پلوې او باخون کې خدای سپارو. خوونه ولرای.